ژوند رنگونه د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې د متشبثو میرمنو پر وضعیت خبري کوو چې وخت نا وخت د افغانستان په اقتصاد کې مهم نقش لري. السلام علیکم. دغه متشبث میرمنې توانېدلې چې د خپلو لږو او محدود امکاناتو په چوکاټ کې لسګونو نورو کسانو ته په افغانستان کې د کار روزګار زمینه برابره کړي. هغه هم په داسې وضعیت کې چې په افغانستان کې څه کم د نفوسو نیمایي برخه بشري مرستو ته اړتیا لري. څه باندې درې کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو ډول ډول محدودیتونه لګول سوي چې دې کار د ښځو لاسي صنعت بازار لا هم پیکه کړی دی. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې په تېر جمهوري نظام کې په 24 ولایتونو کې 2401 ښځینه سوداګرې او متشبثې میرمنې فعالې وې. ویل سوي دغو ښځو په خپلو شخصي کورونو، مځکو او صنعتي پارکونو کې په مستقیم ډول 2012 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې وه چې څه کم 55,000 نارینه او پاتې ښځینه وو. خو اوس دقیقه معلومه نه ده چې په افغانستان کې د فعالو متشبثو میرمنو شمیر څو ته رسیږي، ځکه د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه دقیق معلومات خپره کړي نه دي. د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې پر همدې خبرې کوو چې په افغانستان کې نن سبا متشبثې ښځې څه ستونزې لري، له ستونزو سره سره یې لاسته راوړنې څه دي، او له نورو سره د شریکولو لپاره څه تجربې لري. د ژوند رنګونو د پروګرام میلمنې دي د مروارید امرخیل لاسي صنایعو د شرکت مشره لیلما امرخیل او متشبثه دغه راز د ښځو د حقونو فعاله حسنه روفي. دواړو میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې میرمن امرخیل، تاسو ته راځو، خپل تجربه را سره شریکه کړئ. تاسو د خپل کاروبار څنګه پیل کړ، له کومو چلنجونو سره مخامخ سوی، او اوس مو دغه کار کوم ځای ته رسولی؟
د موږ په دې هشته کې دغه کار چې موږ شروع کړ تقریبا د ما 40 کاله کېږي چې دا کار زه مخکې بیایم، او مو غیر رسمي کار کوو. موږ په ایران کې وو، مهاجر وو، نغه وخت کې د ما ډېر څه نه وړکی وو. نو په ایران کې ما دا کار پیل کړ، په دې چې هم مهاجر وو، هم ستونزې مې ډېرې درلودلې، مشکلات ډېر وو. نو دې کار ته ما مخه وکړه.
بلی، تاسو د ستونزو یادونه وکړه. په پیل کې له کومو جدي ستونزو سره تاسو مخامخ وئ؟ تاسو خو یادونه وکړه چې په ایران کې مو د خپل کاروبار پیل کړ.
هو، د موږ ډېرې ستونزې دا وې چې اول خو په ایران کې مهاجر وو، بل ستونزې د فامیل له خوا نه وې او کاروبار نه و. نو ما وکولای شو چې په ډېر کم سن کې موږ په یو مسجد کې دغه افغاني مهاجرین چې و د دوی ښځې به ما ټولولې، او دوی سره خیاطي کې به مې کار ورسره
کوموږ. بله میرمن امرخیل، تاسو آواز قطع وصل راځي که ځای ته یو څه تغییر ورکړئ. متشبث او د ښځو د حقونو فعال حسنا روفي ته ورځو. میرمن روفي، تاسو هم د ژوند رنګونو پروګرام ته ښه راغلاست. په لومړیو کې چې تاسو د یوې متشبث میرمنې په توګه خپل فعالیتونه پیلول، له کومو عمده چلنجونو سره مخامخ وئ؟
کله چې ما کار د خیاطی کارگاه می خلاص کړ، البته هغه وخت چې پنتونونه بند شو او یو ورځ بال د بند د پنتون باندې دو، مونږ دا کارگاه خلاص کړه. په لومړی کې ډیر شایعات او ډیر اخطارونه راتلل چې نه باید دا کارگاه خلاص شي، ځکه همغه وخت چې پنتونونه بند شوی ټول کابل کې په ټول هیواد کې یو رقم سکون و، هیڅوک کور نه نوتل، او همداسې نجونې ټولې ترس و راسکی و. ما تا هم ویل شوی و لعوزه خودتا چه باید دا محال که باید خلاص نیشی و اخبال مناسب وقت باید منتظر شی. خوزه که چه دا کارگاه کم واکنش دادی لپاره چه پتونو را بندی اغی لپاره نو دا شه همه مناسب وقت زمانی همه روز و چه باید دا خلاص شی و مون دا پرامیزو. خو متاسفانه په لومړی کې همغه تاریخ کې چې ما دا کارگاه خلاصه کړه، بل دغې نه ما ته ویل شو چې په دې آسانی سره جواز اخیستی نشي، او دا چې زمو قوانین نه تاسو پیروي نه کړ، موږ تاسو ته جواز نه ورکوو. او همداسې شو چې 15 میاشت د کارگاه په لومړی 15 میاشتو کې موږ ته جواز صادر نه کړ، تر څو چې زه خپله ډیر اوزوی سره مې بس وکړل چې موږ بېله جوازه نشو کولای چې نمایشګاه کې شرکت وکړو، همداسې نشو کولای چې قراردادونه ترلاسه کړو، او خپل کارونه نشو کولای چې په اسانتیا سره ترسره کړو. خو بیا موضوع موږ ته رد ځواب ورکړ، تر څو بال پینزم بیا مشتو مونږ شو کولای چې جواز ترلاسه کړو او هغې نه وروسته کله چې مونږ نمایشګاه کې اشتراک کول البته دا بندیزونه پر نمایشګاه په دې ټولو متشبثو ښځو لپاره ده چې کله چې دوی نمایشګاه ته ځي خپله په غرفه کې اوسي د دې همکاران چې نارینه ته اوسي هغوی هېڅ رقم همکاري ښځو لپاره او نجونو لپاره چې د دې همکاران دیګ نه شي کولای او د هغه همکاران چې د دوی نارینه همکاران دي دوی سره باید اصلا مرسته وکړي. خو دا فکر کوم ډېر یو عجیبه کار ده ځکه په نمایشګاه کې غرفه کې که او ورځ یا څلور ورځې نمایشګاه اوسي دا ډېر مشکل دی چې یو نفر هغه کور کړي او یو نفر اوسي هغې که مالونه شته مالونه درانده دي مالونه باید یو همکار اوسي چې هغوی دا مالونه موږ سره ترتیب کړي. خو متاسفانه دا بندیزونه شته او فروشات هم نشته په نمایشگاه کې ډېر نمایشگاه رد په دې اواخر کې کابل کې جوړیږي خو متاسفانه هغه همغسې چې نومې نمایشگاه ده فروشات یې نمایش غوندې ده او اصلا کوم لاسته راوړنه نه لري او دا بندیزونه دا محدودیتونه د ټولو لپاره شته او دا چې جواز نه صادرېږي دا هم یو ستره ستونزه ده چې د ټولو ښځو لپاره شتون لري.
بلې تاسو د اخترونو یادونه وکړه، په دغو اخترونو کې څه ویل کېدل چې تاسو کوم کار د دوی د خوښۍ خلاف کوئ؟ مینې د روزي ګټل خیاطي کول خو په هیڅ دین مذهب کې ناروا کار نه دی.
همیشه ځکه په خپل شخصي کارونه باندې خبرې کوم، همیشه ما ټول کارونه د اسلام په چوکاټ کې او په دین په چوکاټ کې دی او ما ته ویل کېدل زه په اخر کې په کابل کې د اتم په مارش ورځ کې البته زما داسې یو هوډ نه و چې باید همغه اتم د مارش اوسېږي ځکه زه په دې باور یم چې هر ورځ د ښځو ورځ ده او دا چې اتم د مارش اوسېږي یا اووم د مارش اوسېږي هغه یو نوم ده. زه ټول ورځې د ښځو لپاره ورځ نوموم. اتم د مارش کې مونږ یو بل د فراغت غونډه درلود. په دې فراغت غونډه مارش پک میاشتې مکمل وزارت او همداسې ریاستو ته تلم چې ما ته دوی یو ورقه د اجازه ورکړي او ما ته ویل تو کولی شي چې خپله دا فراغت غونډه په خپل کارګاه کې ترسره کړي. موږ نه غواړو چې دا هوټل کې اوسي او د هوټل ټول شخصي مصرف زما په خپله غاړه زه د دولت نه کومک مې نه غوښتل او همداسې د هېڅ موسسې نه یوازې غوښتل مې چې دا یو هوټل کې اوسي او دا د ښځو لپاره یو انګیزه اوسي. په کارګاه کې خو یو وړک ځای ده او هغې ځای نه اغره اغېزمند کارونه نشته او ویل کېدل که تاسو دلته که برگزار کړي نو موږ تاسو سره نه یاستو امنیت خپل ستاسو په غاړه کې دی هلته هر اتفاق چې وشي هغه ستاسو په غاړه کې دی. ما وزارت ته وویل چې یعنی تاسو خو دلته امنیت شته دیک مشکل څه ده که تاسو امنیت باندې خپله ډاډه یاست زه څه به مشکل ولرم. ولې د یو وزارت نه تر بل وزارت پورې موږ کوم داد نه لرو او همداسې د یو وزارت بل وزارت ته بل امر ایس نه چلیږي ته باید امر بالمعروف نه موږ ته جدا امر راوړي او همداسې کلته کوم اتفاق اوسېږي نو کوم اتفاق مخته راشي ستا په خپله غاړه ده او دا چې جواز یې نه ورکول همداسې د وزارت اطلاعاتو فرهنګ نه چې یو د هغوی نه پوهېږم اجیر و څوک و چې ما ته یې ویلې که دا فراغت ترسره کړې نو بیا د هغې نتیجه به خپله دې وینئ. خو موږ فراغت ترسره کړ د وزارت نه هیڅ څوک رانغی او د اتاقه تجارت نه هغه مقامات چې راغلی و هغوی لږ راس درلودل چې د امنیت برخه یې به څنګه شي. موږ د امنیت نه هم د وزې نه ورقه درلودل. خب په کل کې متاسفانه همیشه که ما یو غونډه یا همداسې یو انګیزه شي برخه مې غوښتل چې ښځو لپاره ایجاد کړم متاسفانه ډېر شایعات او ډېر حراس یې په هغې کې ځای ورکړل مګم هېڅ کوم حراس نه درلودل او هېڅ کوم شایعات یې نه درلودل. خو همسې فکر کوم چې حکومت وزارتونه او همداسې چې موږ اوضې ته تلو اوضې ته ما ته ویل شو چې ته باید سپینسر و خزو سره لار شي او خپله دی باید لار نشي. سپینسر و خزه شپک یا پینزه سپینسر خزه یوزه تاو لیگه چه اغوی در تا اجازه نامه واخلی او دا ما تا دیر جالبه و یعنی زه سپینسر خزه چنگه به زحمت کمه چه اغوی لار شي یوزه نامه تا یو اجازه نامه واخلی. دا بندیسون دا عجیب عملون چه مونگ در خزو پورا دیوینو دا واقعیت که هم یو عجیبه برخه ده او هم از مونگ انگیزه سفره ای. خب بیا هم مونگ اخبال حود ده افغان خزو لپاره جنجون لپاره اگه اصلا چه مونگ ده اسلام ولیده پا همه اگه چاکات که مختزو او ده اسلام پا چاکات که کلا چه مونگ مختلاش رو هیچ کم قوانین هیچ کم قا قانون او هیڅ کوم حکومت نشي کولای چې موږ لپاره محدودیتونه ایجاد کړي. محدودیتونه ایجادای مګر موږ هیڅ وخت نه تسلیمېږو.
ډیر مننه میرمن امرخیل، تاسو د خپل کاروبار یادونه وکړه چې په ایران کې مو پایل وکړ، کله چې افغانستان ته راغلی په افغانستان کې له کومو چیلنجونو سره مخامخ سوی؟ په افغانستان کې زیات وخت داسې چې یو څوک یو کاروبار پیلوي یو څه ستونزو سره چې مخامخېږي، دستي هغه تجارت څخه لاس اخلي. تاسو د کومو ستونزو مقابله وکړه او څنګه مو تر دې اوسنۍ وضعې پورې دا هر څه راورسول؟
دغه ستونزه یعنی لاته زیات دی، لکه څنګه چې موږ خپل ګران خور یادوري وکړه، نو ډیر ستونزه چې موږ د دولت له خوا نه ده، په دې چې موږ ډیر محدودیتونه دي او دوی فقط دغه ایجاب خبره ټینګه کړې ده. نو دا د ایجاب خو د افغانستان خلک، د افغانستان ښځې خصوصا نجونې چې دي، هیڅ سنجلې هیڅ ښځه په کابل کې یا په ولایتو کې د ایجاب نه وزي او نه راوتلي. حتی په وخت د جمهوریت کې د موږ ښځې هیڅ وخت به ایجاب نه وي، ټول په ایجاب کې وي. نو راغلو دې برخې ته چې دوی دغه بندیزونه لګولي دي او دا خو سی بهانی دي. واقعیت سره څوک د حقیقت نسترګې پټې نه کا. مونږ د دوشنبې په ورځ باندې په ولایت میدان وردګ کې، زه خپله په ولایت میدان وردګ کې آیت مدیره یم په بخش د اتاق تجارت د ښځو کې. نو تقریبا درې میاشتې کېږي چې دغه اتاق بنا په هغه کې په خپله ولایت میدان وردګ کې. نو مونږ دغه کار ته شروع وکړله تقریبا دغه اوس درې سوه اتیا نفره موږ جلب جذب کړي دي، چې هغه ښځې دي چې دوی په کور کې فعالیت کوي او د کور له لارې نه دوی کولی شي خپل حلاله ډوډۍ لاسته راوړي. نو موږ د دوشنبې په ورځ باندې یو نمایشګاه وه په موټر کې دغه او موږ ته
بل مېرمنه مرخیل، تاسو د ټلیفون کرښه صفانه د ټکنیکي کار به تاسو زنګ
تقریبا وزره ډالر دی قرارداد دی
خوزو، یعنی د خوزو په نامه مخکې هم په اصول او قوانینو کې ځینې خندونه و. د جمهوریت پر مهال هم چې د شوزو د کار مخه یو څه نیولې و او محدودیتونه وضع کړي و، یو هم په افغانستان کې د مستهلک د حقونو د خوندي کولو د قانون نه موجودیت و. که څنګه فکر کوي چې دغه ډول خندونه په خوا هم و په جمهوریت کې؟
البته زما کارګاه او کار د امارت زمان نه پیل شو، او مخکې جمهوریت کې مونږ د متشبسو ښځو او نجونو سره ناستې لرو. البته او غونډې هغه کنفرانس چې ترسره کیږي هلته دا نجونې او ښځې وایي چې دا خنډونه د وخت متاسفانه په افغانستان کې هیڅ نهاد نجونو لپاره او ښځو لپاره بالخصوص په تجارت برخه کې داسې یو اساسي کاری نه دی کړی چې هغوی لپاره تلپاتې فایده ولري او تلپاتې د هغوی کارونه تلپاتې اوسیږي. په افغانستان کې نن هغه نهادونه چې د ښځو لپاره کار کوي هغوی باندې زه اصلا هیڅ ډاډمن نه یم، او هغوی د ښځو لپاره
اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې د ژوند رنګونو پروګرام له ازادي راډیو نه اورینن. په افغانستان کې د متشبسو میرمنو پر لاسته راوړنو ستونزو خبرې کوو. د دې پروګرام میلمنی دي د مروارید امرخیل لاسي صنایعو د شرکت مشره لیلما امرخیل دغرز، متشبسه او د ښځو د حقونو فعاله حسنا روفي. میرمن امرخیل، تاسو کرښه مخکې صفه نه وای، تاسو له خبرې وکړئ چې وګورو چې آواز مو راځي کنه.
بله
میرمن امرخیل، مخکې هم یادونه وسو چې په جمهوریت کې هم د ښځو د لاسي صنایعو په وړاندې ځینې خنډونه وه، او هغو ښځو چې غوښتل کوچني کاروبارونه وکړي د دوی د کارونو په وړاندې په حقوقي لحاظ او په قانوني لحاظ ځینې مشکلات وه. په دې اړه راته ووایست چې په هغه وخت کې عمده ستونزې څه وې؟
اداري فساد ډېر و. نو هر کس به چې څوک به چې قدرت ته ورسېده یا به څوک مقام ته ورسېدله، غودي به فقط هغه خپل یا هغه شنا یا هغه دوست به معرفي کوو. نو دې ته چا توجه نه کوله چې هغه ښځې چې واقعیت سره متشبسینې دي او حقیقتا کار کوي فعالیت لري، نو غو ته توجه نه کېدله. نو اوس هم په دې برخه کې څه وایم چې فعلاً هم هماغه شرایط روان دي، هیڅ کوم بدلون پکې نه راغلی. اما دې کې موږ وقته سره خپله دغه ښځې چې ستونزې لري او ډېر مشکلات هم لري، ډېر یعنې دوی ته مشکلات هم شته، بیا هم دوی تلاش کوي. وقت سره یعنې د دوی په غیرت په همت باندې باید موږ افتخار وکړو. یعنې زموږ د ډېرو خویندې لرو باور وکړي دا په میدان ورده کې درې میاشتې کېږي چې دغه اتاق د تجارت بنا شوی ده. تقریبا موږ 280 نفر ښځې دوی وضعیت د اتاقو اخیستی ده او دوی راغلي دي موږ سره کار کوي. ډېری همدغه ښځې دي چې په برخه د قالینو کې، په برخه د یعنې صنعت کې، په برخه د هر یرفه یا خیاطي یا بخت صنایع دستي کې یا چرمدوزي یا ګنډ افغاني تولیدات لري او ډېر ښایسته کارونه ډېر شیان جوړوي دوی. نو دلته هم اوس هم هماغه خبرې دي توجه نشته.
مننه میرمن امرخیل، متاسفانه چې ستاسو آواز ډیر صفه نه دی، تلیفون قطع وصل کیږي. میرمن حسنه روفی، تاسو ترازو اوسنی چارواکي کله ناکله د ښځو د لاسي صنایعو د نندارتونونو تصویرونه او عکسونه خپروي او نړۍ ته دا ښیي چې دوی د ښځو د تجارتونو په وړاندې کومه ستونزه نه لري، بلکې زمینه یې ورته مساعده کړې ده. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
نو مشکل چې په کابل کې تر سره کیږي، البته هغه دوه بودونه لري. یو خو د حکومت کار دی چې د خپل تبلیغات لپاره هغه نو مشکل تر سره کوي، او یو برخه د ښځو لپاره د هغه څوک چې دی نو مشکل کې شریک دی. خیګنه داده، البته باید خیګنه مونږ تیر نه شو، خیګنه داده چې دوی کولی شي خپل تجاری رابط ډیر کړي، تجارت سره د دوی آشنایی کولی شي، چې بالخصوص هغه کانفرنسونه چې دلته ترسره کیږي د نمایشګاه په لومړی ورځ کې یا په آخر ورځ کې یو کانفرنس د تجارانو په منځ کې ترسره کیږي، چې هغوی که تجاران قراردادونه ترلاسه کوي، او همدارنګه د دې نمایشګاه په منځ کې خلک ګډون کوي. د خلک ګډون همدارنګه د تجارانو شتون او دا کانفرنسونه تشبثاتو لپاره کومک یا اغیزمند ده، د دې لپاره چې دوی کولی شي د خپل مال د خپل هیواد لپاره او د خپل خلکو لپاره نمایشته پرېږدي. خو متاسفانه فروشات نشته، ځکه چې د افغانستان اقتصاد قطعه ده او دا اقتصاد خپله ښیي چې فروشات نشته، او هر څومره چې په نمایشگاه کې حکومت چارواکي وایي چې دلته فروشات شته او تجاران د فروشات په برخه کې راضي دي، راضي هیڅ تجار نه دي ځکه فروشات نشه او یوازې نندراتون دی. او البته ډیری وخت ویل کیږي چې نمایشگاه یوازې د نمایشگاه لپاره دی، او هلته د دې لپاره داسې یو برخه نه لري چې باید مال فروش ته وسپارو، مګر د نمایشگاه یو برخه فروشات ده. یعنی هم مال باید په نمایشگاه وسی او هم باید فروشات وسی. د مخه فروش نه یو تجار انگیزه اخلي دا چې مال ارزښت لري، خو متاسفانه فروشات نشته او دا هم د اقتصاد خطه اوسیدل په افغانستان کې ده. نمایشگاه هم خیګن خپل لري او هم خپل منفی اغیزه لري، دا چې محدودیتونه ده. په یو نمایشگاه کې موږ مکمل پروس کلولې دل چې دا نمایشگاه منفی اغیزه درلودل او دا نمایشگاه ناکام اعلان شو. هغه نمایشگاه چې ده د اتاق تجارت زنان لخوا به کابل که ترسره شوه، متاسفانه هغه نمایشگاه ناکام و او همدارنگه دقیقی نور سیابل نمایشگاه چه در خلق و آزاد تگوراتک من شوه، چه یا یواز نارینه ارتباط لاشی یا یواز خزینه ارتباط لاشی. دا منفی اغیزه دی چه تجاران متضرر کیگی او منفی بود لری. خب کل که نمایشگاه خبر خیگه نیم لری.
بله ډیر مننه میرمن امرخیل، تاسو ترازو. مخکې میرمن روفی یادونه وکړه چې د ښځینه متشبثینو او د لاسي صنایعو د شرکتونو د مشرانو یوه ګیله ده چې په افغانستان کې د دوی دغو تولیداتو ته بازار نسته. آیا د ټکنالوژۍ په مرسته د انټرنیټ په ذریعه دا امکانات نسته چې دغه ښځې خپل لاسي صنایع په انټرنیټ کې خرڅلاو ته کښیږدي؟
اولا ډیری متشبثین چې دي دوی د خپل شرکت په نامه باندې یو څه جوړوي او دوی له ډېرو شرکتو سره حتی قراردادونه کړي دي. زه د خپل اصل شرکت سره قرارداد لرم، پیج هم لرم، اما واقعا فروشات نشته. په دې خاطر چې دلته په افغانستان کې خو هیڅ بازار نشته، هیڅ فروشات نشته. اما دا د موږ غواړو چې یو یعنی هغه دوناران یا هغه کسان چې غواړي د افغانستان له ښځو سره خصوصا له متشبثینو سره مرستې وکړه، دوی باید مستقیما له دوی سره په تماس کې اوسي، مستقیما د دوی شرکتونه وپېژندل سي، او د دوی شرکتونه له نږدې نه دوی وویني، ورسي خپله ورسره په اړیکه کې اوسي، خپله مستقیما ورسي د دوی تولیدات وګوري، د دوی کارونه وګوري. زه خپله په کابل کې څلور سنټره لرم، ما یو میاشت مخکې شپږ نیم سوه کسه ښځې او نجونې ما فارغه کړې، ما سندونه ورکړل، د شپږو میاشتو ترننګ مې ورکړ په بخش صنایع دستي کې، په بخش خیاطي کې، په بخش قالین بافي کې. اما دلته لکه څنګه چې زموږ خور ویلې، زموږ کار دلته په دې ناکامه ده چې موږ باندې هم بندیزونه د حکومت دي، هم د فامیل له خوا نه بندیزونه دي، او په هغه کې موږ بیا هم کوشش کوو، بیا هم دغه لاره تعقیبوو او نه خوشې کوو. په دې خاطر چې دا وطن دی موږ ده، موږ باید خپل ویاړ وطن خپله جوړ کړو، نه چې تر موږ تر موږ پورې لاسم بیگانه او تر خیرات ولاړ وسو.
د ژوند رنګونو پروګرام له ازادي راډیو اوري نن په افغانستان کې د متشبه سو میرمنو پر ستونزو لاسته راوړنو او مسایلو خبرې کوو. د پروګرام ملمنی د مروارید امرخیل لاسي صنایعو د شرکت مشره لیلوما امرخیل دغه راز متشبسه او د ښځو د حقونو فعاله حسنا روفي. میرمن روفي، تاسو تر ازو لکه میرمن امرخیل چې یادونه وکړه چې په لسګونو ښځو ته یوازې دې د کار زمینه مساعده کړې، تاسو هم همدغه ډول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په لسګونو ښځو ته د کار روزګار زمینه برابره کړې، څه احساس کوئ کله چې تاسو ګورئ دغسې بېوزلو میرمنو ته د نفقې د برابرولو زمینه چې کله تاسو برابروئ؟
د کله چې زمونږ همکاران کارګاه ته راځي، البته از ټولو ته په همکار سترګه او د یو ملګري سترګه ګورم، نه کارمند. کله چې دوی کارګاه ته راځي او زه وخت ګورم چې ډیر په شوق سره دوی کار کوي، او یا دوی زده کړې کوي یا کار کوي، ما ته خپله یو ډیر انګیزه بخش او انرژي بخش دی. مګم دا چې ګورم چې دوی څومره سختګار سره، بلخصوص هغه څوک چې کوردار دی او اولاددار دی، راځي دلته ما ته وایي چې استاد، ما یک طرف به شاګردای ما به اولادای ما رسیدگی میکنیم و یک طرف کارگاه میم، دا ما ته هم انگیزه ورکه یا هم یعنی یو بل حس لري. کله چې مونږ ګورو چې دوی په څومره مشکلات سره کارگاه ته راځي، یو خواته د کور خبره او یو خواته د اولاد لپاره، او وایي چې مونږ کله چې دا زده کړې بیاد نسو، او همدارنګه کله چې مونږ کار کوو، کله چې کور ته دا ما شروع، ما ته اولادونه می وایي چې ما ته دا واخله یا هغه واخله یا ما ته کالی واخله، یعنی یو بل حس لري. او همدارنګه دا چې زمونږ هیواد ښځې او نجونې څومره مخته، څومره شاته پاتې دي، او څومره د دې نه زمینه اغسته شوی دی، دا ډیره منفي اغیزه لري او ډیره ناهیلې کیږي هغه نجونې او ښځې چې دلته راځي او ګوري چې یو بل ښځه او یو بل نجونه د هغوی نه د استعداد البته نه د تحصیلي په برخه نه لوړ دي. خو زه هیله لرم چې یو ورځ دا ټول ښځې او نجونې او په هیواد کې ټول خلک په مساویانه شکل مخ ته لاړ شي، او اقتصاد کچه هغه ځای ته ورسیږي چې نور هیڅوک هیڅ برخه نه داد داسې ناهیلې نه اوسي چې ډیری وخت زمونږ کارګاه شاته داسې ښځې راځي چې وایي مونږ همدلته کارمند ونیسته، او درې ساعته څلور ساعته هغوی درېږي چې مونږ همدلته کارمند استخدام کړه. خو دا چې زمینه محدود ده یا مونږ ډیر کارمندان نشو کولی چې جذب کړو، او دا چې ښځې راځي او نجونې راځي او هغوی تقاضا د کار لري، او همدارنګه دا تقاضا روز تر بلې روز پورې ډېریږي. زمونږ په اجتماعي صفحات کې آنلاین کې هم مونږ ته ډېری ښځې او نجونې پیام کېدي چې اوس خو ټولې دروازې بندې دي که په کارګاه کې مونږ ته زمینه مساعده اوسي، او کله چې مونږ زده کړې وکړل که مونږ ته بیرته کار مساعد شي. یعنی واقعا په افغانستان کې چې اوس ډېری زمینه بندې دي، او یوازې نجونې ډېری په خپل خاص سره، او ډېری ځکه چې اوس ټول زمینې بندې دي، راځي کارګاه ته دا لپاره چې همغه د دوی انګیزه تبدیل شي. خو بیا هم زه هیله لرم چې یو ورځ دا ټولې وشي کولی شي، هغه محدودیتونه چې د دې په لارې کې دي، دا محدودیتونه له لارې واخیستل شي، او د خزو لپاره د نجونو لپاره او د ټولو خلکو لپاره آزاد ژوند او د هیلو سره ډک ژوند نصیب شي.
ډیر مننه. یو اوریدونکو ته ورزو په لاین کې دی، په دې خاطر چې زیات انتظار پاتې نسی مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ژوند رنگونو پروګرام ستاسو تماس رخصوي. مهرباني.
ازادي راډیو ټول کار دونکو تاسو مننه کوي چې د احترام خپل اند کوم چې توګه ما د بلد من شایې له ولسالي څه دې خو یو مضمون کې شر ده او باید د دې تر مخ د تعلیم او د فونټونو د والدې باید خلاص شي. دا او د دې حق خدای دې وکړي چې سیستم یې مراد په دې حاصله مثبت اقدام وکړي او را به سو د متشدسو یا د دې ستونزو ته متشدسو ښځې خامخا شته. خو البته دا تشبث ولو ښځو خو یې پېژنم، نو دا داسې لاټول دی چې دا اورېدونکو ته باید معرفي شي. تشبث وچې سوی او تشبث وچې سوی خیر بهر حال، نو دا ښځې داسې ښځې هغه په افغانستان کښې اوس هم کارونه کوي، خو په ښارو کښې ډېرې ښځې تجارتونه کوي. زموږ په ځای کښې دلته د خیاطۍ کارونه ورده کېږي او دوی ته ماشینان ورکړل کېږي، نو دا بیا کولی شي چې خیاطي را وباسي یا په کورو کښې کارونه کوي، نو دا هم د دوی دپاره یو تشبث ده. دا یو نیک کار ده او دا یو وسیله ده او دا هم د سترو مېرمنو باندې کېږي. خو البته ما شاعر لیدلي دي په شریعت کښې چې ښځې په دې مجبور نه دي چې د کور دپاره رسک پیدا کړي. دا ژوند دا زندګي دا کار په نارینه باندې ده. خو البته بیا هم په وطن کښې خوندې شته، داسې ښځې شته چې هغه په کورو کښې نارینه نه لري یا یتیمان پاتې چینی، هغه خو به خامخا مجبورې وي، چاره نه لري. نو ښځې کولی شي چې د خپل ځان دپاره کارونه پیدا کړي، خو بیا هم زموږ وطن انقلاب او مشکلاتو در بدره کړی ده. نو خامخا د نارینه وو دپاره دا هم داسې کارونه نشته. ښځې خو نو خامخا نسبتاً تر نارینه وو د کار موندلې په باره کښې په مشکل کښې خامخا وي. نو زما د محترمې مېرمنې د قدر غوښتنه ده چې دې مخکې هم وویل چې په تېره اداره کښې هم د ښځو کاروبار برابر نه و، د مشکلاتو سره مخ دي. نو دا د ښځو دپاره د کلي ادارې څخه د تشبث یا د کار موندلې یا د خواري کښلو یا د کار پیدا کېدلو دپاره څه ذریعه او څه لار وي او څه هدایت ورته لري؟ مننه.
د ازادي راډیو اوریدونکی و له زابل ولایت څخه میرمن امرخیل. تاسو تر اوسه د اوریدونکي د دې څرګندونو په اړه که کومه تبصره لري مهرباني.
والله داسې چل ده چې مونږ به واقعیت سره یعنی هغه څه دي چې فعلاً په دې شرایطو کښې فعالیت لري او کار لري، دوی ته داسې یو بازار مشاعر جوړ شي چې دوی وکولی شي چې خپل هغه صنعتي هغه توکي چې دوی خپله جوړوي وکولی شي په هغه مشترک بازار کښې خپله خرڅلاو ته وړاندې کړه. او دلته متاسفانه چې مونږ ته دغه بندیزونه لګول شوي دي چې مونږ په تار طلایي کښې یو مارکیټ ته په شارینه وکړي چې دلته ټولې ښځې دي واقعیت سره، اما داسې یو چای ده چې هېڅ بازار نه لري، هېڅ فروشاپ نه لري. نو مونږ ته داسې یو مرکز کښې مرکز یو جای جوړ شي چې حداقل هلته هم بازار وسي، هم فروشات وسي، هم د تولیدات ولرو. نو دلته یعنی دولت مونږ ته دغه ډېر یعنی محدودیتونه اعلان کړي دي او مونږ نه پرېږدي واقعیت سره. فقط د دغو د بانه دغه ده چې حجاب مراعت کوي، فقط حجاب دا نه وایي چې آیا یوه ښځه کونډه ده، یوه ښځه اولاد لري، هغه څه شی وخوري، له کومه یې کا،
لكم يقولون هذا وقت يوم واحد عيد ونالري نو أعتقد أو كأعتقد وقت الأولاد بجلي بلا بكور كرا ورقة سمع وجاي ترى وجاي زيادة كران اللي بس كذي تبغار وقتي سدي ماش فرمين سوا نفر كذي ما فر بتشل سطون كي يعني راتلي كار لبارة يا د مزش لبارة يعني بغار بخداي وقتي أسي لدين لو لري مسيرنا سهات بكور سنجينا ترى بكور غبوري ترى تشل سطون بوري بدوه كي أدار راتلي يعني باور وکړئ چې دا چې ښځې هم شته نو دلته مشکلات د ښځو ډېر ده. هېڅوک دمونږ غږ نه اوري، واقع سره څوک دمونږ غږ نه اوري. او دغه لکه وخت ما تاسو ته درته ویلي چې مونږ د دوشنبې په ورځ یوه نمایشګاه درلوده، د درې ورځو تر پنجشنبې پورې په هوله ورځ باندې هغه ښځو چې غربي نیمې وې یوه غرفه یې په درې ورځو لپاره په 5000 افغانۍ ورکړې وه. حتی هغوی د 5000 افغانۍ قرض کړي دي له خلکو نه، هغې چې بیا هغه یې قابل کړې ودرېده، مونږ وکولی شو یو فروشات ولرو. اما متاسفانه دمونږ د حکومت له خوا نه، د اماراتو له خوا نه دا بندیز ولګېده چې هغوی ښځې جواب کړي، هغه ښځو بېچارهګانو چې حتی له کابل نه خپل مالونه را وړي وو، له ولایت نه یې را وړي وو، له وردګو نه یې را وړي وو، دا ښځې ټولې جواب شولې. او دوی متاسفانه ونه شو کړی چې په نمایشګاه کې اشتراک وکړه. نو مونږ ته یې راتلې چې تاسې باید خپله رانسئ، د تاسې یا زمن راسي یا مېړونه راسي یا مونه راسي. نو آیا کولی شو چې په درې ورځو کې هغه
ډېر مننه میرمن حسنا روفي. تاسو تر اوسه څومره سخته ده یوې میرمنې ته د یوه تجارت پر مخ بیول په افغانستان کې په داسې حال کې چې ټولنیز محدودیتونه دي، کورنی محدودیتونه دي، او په خپله د حکومت لخوا ورځ په ورځ د محدودیتونو لګولو لړۍ
د یو چیک هوډ او ډېر قوتمند انجونې په دې برخه کې اوس په افغانستان کې کار کوي او ډېر مشکل دی. د یو خواته البته ډېری انجونې چې په دې برخه کې کار کوي د کورنۍ ملاتړ لري او ځینې وختونه که وروره حمایت ورسره نه وسي، خو دا چې ټولنه او دا چې حکومت هغوی نه قبولوي او په کول کې داسې ورته ویل کېږي چې ته باید کور کې اوسې، دا ډېر مشکل دی چې بیا هم په ټولنه کې کار وکړي او ټولنې لپاره خدمت وکړي. دا ډېر مشکل دی، ډېر ستونزې لري. یو خواته د اقتصاد کمښت په افغانستان کې چې متاسفانه هماغه چې اقتصاد وزارت په اقتصاد برخه کې کار نه کوي، چې اقتصاد لوړ لاشي، هماغه په تجارت په برخه کې د متشبثانو لپاره محدودیتونه اوسیږي چې دوی نشي کولی خپل فروشات ولري او همدارنګه خپل مالونه په برخه کې دا وشي کولی چې مالونه فروش ته ورسي. محدودیتونه ډېر دی او همدارنګه منفي انګیزه هم شته. خب بیا هم دا متشبثان کار کوي او خپل هیواد لپاره مختزی. دا ډیره مشکل ده چې هم د ټولنې محدودیتونه سي او هم د کورنۍ که انجونې هغه انجونې وغواړي چې خپل مستقل کار وکړي او د کورنۍ مخالفت سره مخالفت کورنۍ سره دوی مخه شي او همدارنګه د حکومت کله چې زه خپله کوم کله چې کور نه بهر زما او غواړم چې کارګاه ته لاړ شم، همدغه خپله البته در طول خبرم یا خواته زکر دیره و زمان سره که حکومت نوسی ادقل در خلق و حمایت شده یا خلق و دا تجارت او زمان کارون استای خداش اوز حق قدرت حاکم دای پا وطن که چه اقای وی چه تاسی باید کور که اوسی او کمونگو غورو که اونو غورو که سوک اخپل ایلان اونو کری خدا یا رقم امغه فضا هم دست مونگ تا وای یا مغه کلا چه سبایی لیتر ماخام پوری مونگ کار که اوسی او زین وقت اخپل کار رو پاره باید بازار تلار شو چه مواد خریداری کنه اما که فضا مونگ تم دست معلومی گی یا آرام فضا یا دست سکوت وطن که او سشتش اما که سکوت مونگ توایی چه تاسو باید کور که اوسی خدا مدودیتون او منفی انگیزه مونگ هیلمندو چه یو رز دا با ختم شی او دا طول اینجونه او کزی او دا وطن طول خلق با آرام فکر سر اخبر کار تر سر کری البته دا مدودیتون دیره پا کزا و اینجونه او انداس پر طول خلق اوز حاکم دای
بله په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ ادارې چارواکو په تیر جمهوری نظام کې ویلي وو که هر سوداګریز شرکت غواړي د فعالیت جواز ترلاسه کړي باید د سوداګریزو فعالیتونو پر ټولو شرایطو برابر وي. په دې باب ستاسو نظر غواړم، هغه شرکتونه چې اوس فعال دي آیا ټول پر معیارونو برابر دي او یو شرکت چې پر معیارونو برابر دی آیا اوس کولی سي جواز په اسانۍ ترلاسه کړي؟
البته اخوی په جمهوریت کې داسې وینای تر ټول اوس په امارت کې قوانین تغییر دی او امارت هم همدا قانون لري چې باید هر څوک چې غواړي چې جواز واخلي اخوی باید معیار پوره کړي. مثلا خیاطی کارگاه باید په یو کور کې نوسی، هغه باید دکان ولري او همدارنګه ماشینونه خپل یو تعداد شمار لري که مغر ماشین ولري کله چې جواز ترلاسه کړي که ونه لري جواز نشه ترلاسه کړی او همدارنګه خپل قوانین لري. داسې مونه کېږي چې مثلا جواز بې له هیڅ امکانات نزین متشبسان دي چې وایي مونږ هیڅ امکانات لرو خو دا جواز مونږ ته باید ورکول شي. خو دا فکر کوم چې دا داسې خودسرانه هم جواز صادرول د حکومت نه نشته، حکومت هم خپل نظارت لري. مګر د جواز په برخه کې ډیری وخت ستونزې خلقیږي. مثلا مونږ ته چې پنځه میاشتو بعد جواز ورکول شو دا ډیره یو محدود او ډیره یو ستره ضربه مونږ ته، ځکه چې په دې پنځه میاشت کې مونږ خپله په کارگاه کې یو نمایشگاه درلودل، مګر د کارگاه نه به هر بل نمایشگاه چې ملي او بین المللي و هغې که مونږ اشتراک کولی نه شو ځکه مونږ جواز نه درلودل. او پنځه میاشتې بعد هم په دې پنځه میاشت کې مونږ ته له حوزې سره خبرې کول چې تاسو باید مونږ ته جواز ورکړي، خو هغوی موافقت یې نه درلودل. مګر هم تر اوسه هم همغه قوانین شته چې باید شرکتونه خپل معیار پوره کړي. مالی په کل کې اوس جواز صادرول لږ څه محدودیتونه لري او په اسانتیا ترلاسه کولی نشو که معیار مونږ پوره کړو. جواز همغسې چې باید راحت جواز ترلاسه کړو جواز ترلاسه کولی نشو. زه فکر کوم چې دا جواز ورکول په جمهوریت کې او همدارنګه په امارت کې مشکل درلودل. جمهوریت کې زمونږ کارونه نو، خو متشبسې ښځې مونږ ته وایي چې په جمهوریت کې هم داسې مشکل و که په نړیوال کچه مونږ وګورو کله چې یو تجارت پیشه غواړي تجارت رامنځته کړي او یو تجارت ولري هغوی همدا دولتي استپ په استپ قدم په قدم دوی مخته ځي او کولی شي چې جواز ترلاسه کړي. دولت هغوی نه حمایت کوي، خو متاسفانه په افغانستان کې یو تجارت به شرط څومره چې دوی کولی شي شاته وهي چې تر څو هغې ونه شي کولی چې خپل تجارت مخته یسي.
ډېره مننه میرمن لیلما امرخیل، تاسو تر زو وبوري چې د جوازونو اخیستل ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې د ښځو لپاره څومره ستونزمن شوي؟
ولا د ښځو په برخه کې هغه سلسي جوازونه چې هغه ښځې اخلي د نارۍ نه هغه مشکلات نه لري او هغه تعویلي امکانه ده. نو په یو کال په بدل کې دوی درې زره افغانۍ باید تعویلي ولري. هغه ښځې چې متشبسینې دي یعنې تجارتي جوازونه لري دوی فعلاً دا جواز نه شي اخیستلی. په دې خاطر نه شي اخیستلی چې دوی باید پنځه لکه افغانۍ دا باید دولت یعنې دوی مرلاق شي پس لاس نه بیا دوی کولی شي جواز واخلي. دا مشکلات شته او ډېرې ښځې چې دي چې اوس دغه نارینه جواز اخلي سلفي جوازونه اخلي دا خو مشکل نه لري ډېره په اسانۍ.
میرمن روفی نړیوال بانک افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو په اړه اندیښنه شولې وه که د ټولنې نیم قشر فعالیت ونه لري څه فکر کوي چې دغه اقتصادي وضعیت به نور هم خرابیږي؟
بلکل بیل شکه د هر ټولنې 15% ښځې تشکیلوي او که ښځې فعالیت ونه کړي بیل شکه چې اقتصاد زیانمن کیږي. او نن په وطن کې مونږ ګورو چې ډیری البته په ټولو نړۍ کې ښځې باید شتون ولري او ښځې باید کار وکړي. نن په قالین بافی په برخه کې ښځې کار کوي، په زعفران په برخه کې ښځې کار کوي، او هغه باریک بینی یا هغه ظرافت چې ښځې په کار کې کولی شي چې ولري هغه بیا نارینه نشي کولی چې په نظر کې ولري، او همدارنګه هغه باریک بینی او ظرافت چې نارینه په نظر کې لري هغوی به ښځې نشي کولی چې په نظر کې ولري. باید ټول حقوق مساوي وسي او دا اندېښنه د اندېښنې وړ دی بېله شکه، ځکه چې ښځې که کار ونه کړي په یو ځای کې نه په یو ځای کې حتما موږ احساس کوو او دې ته اړتیا لرو چې باید دلته یو ښځه اوسېږي چې دغه کار ترسره شي او دغه برخه باید مخته لاړ شي، ځکه چې بېل ښځه هم امکان نه لري او همدارنګه بېله نارینه هم کار مخته نه ځي. خدا چې حکومت نن غواړي چې د هېواد نیم برخه حذف کړي، دا یوازې ضربه وهل خپل اقتصاد ته، خپل هېواد ته، او خپل هېواد په ډېر کته معرفي کول نور هېوادو کې دی. که نن د افغانستان قارین چې هغه قارین چې ښځې جوړوي، ښځې هغه ډیزاین کوي او نړیوال ته دوی لیږي، لومړی قارین پېژندل کېږي په ټولو نړۍ کې، افتخار بیرته همدغه هېواد همدغې خلک ته راځي او همدغه حکومت وایي چې دا زموږ ویاړ ده. خو کله چې وایي چې زموږ ویاړ ده، خو د خپل ښځو او نجونو لپاره د خپل هېواد لپاره باید موږ کار وکړو، دوی ته باید زمینه پراخه کړو، نه چې زمینه موږ محدوده وو. او بېله شکه چې که ښځې نه اوسي د ټولنې نیم برخه فلجېږي او اقتصاد ضعیفېږي. کله چې اقتصاد ضعیف شي دا یوازې ضربه ښځو لپاره نه دی، د هېواد د ټولو خلکو لپاره دی، ځکه چې اقتصاد چې ضعیف شي نور په معاشات کې، په مالیات کې، په ټولو باندې منفي اغېز لري او هیڅوک کولی نشي چې خپل معاش په هماغه چې دی هماغه ترلاسه کړي، او ډیری وخت ډیری کارمندان ځوابېږي ځکه چې اقتصاد ضعیفېږي.
میرمن روفی، آیا متشبث میرمنی یا غشزی چې کوچنی کاروبارونه یا تجارتونه لري هغوی کولی سي بانکونو څخه پورونه واخلي؟
بلکل که سنفی جواز مو لري دوی کولی شي چې بانکونه قرض واخلي، بانک مشکل نه لري. خو معیار داده چې کله چې دوی تجارتی په هماغه سطح او رسیدل چې کولی شي بیرته دا قرض ورکړي، باید هماغه معیار پوره کړي. په قرض اخیستلو کې هیڅ مشکل نه لري. او ځینې وخت وزارت او همدارنګه د افغانستان اتاقای تجارت و سرمایه گذاری هم د نجونو لپاره او د ښځو لپاره چې په دې برخه کې کار کوي همکاري کوي چې دوی لاړ شي او قرض واخلي. ځکه چې نن بیا موږ په دوه برخو کې، په طبابت او همدارنګه په تجارت برخه کې، په افغانستان کې ډیری ښځې او نجونې فعالیت لري او دوی ډیری غواړي چې په تجارت برخه کې اوسي، دوی مستقیما کولی شي چې قرض واخلي او خپل کار، خپل تجارت خلاص کړي او مخته لاړ شي، هیڅ مشکل نه لري.
ډیره مننه میرمن امرخیل. تاسو ترازو ځینو متشبثو میرمنو خپلو لاسي تولیداتو ته د نړیوال بازار غوښتنه کړې، ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دې برخه کې کوم اقدامات باید وسي؟
او خپل سره نړیوال بازارونه جوړ کړي، دلته هم د موږ د هېواد لپاره بازاري تشرکه او ډېر مني خبر خبروي. او بل مطلب یې چې هغه ښځې چې ډېرښځې بېکاره دي، یعنې دوی به هم کار لاسته راوړي. نو په دې برخه کې دا ډېر یو ښه خبره ده. او ورنه کارت تاسو له ګران خور څخه وویل په حساب دي چې بانکونه قرضه ورکړي، بانکونه پرسنۍ قرضه نه ورکړي. هغه بانکونه دي چې قرضه ورکړي اما شرایط لري، ډېر شرایط سخت دي. په دې ډېری ښځې دي بېچارهګانې حتی ماشینونه نه لري، یو ماشین لري یا دوه ماشینونه لري، نو دوی دوکان نه لري. دوی مثلا دومره د درې لکو یا د څلورو لکو مال نه لري چې دوی مثلا ضمانت ورکړي. حتی ډېری ښځې دي د یو ښځې ضمانت نارینه نه کوي،
دي وکړي مثلا یو ضمانت یا بل شرکت نه کوي. نن ورځ داسې وخت راغلی ده چې نښو ته ډېری ستونزې دي، یعنی بېخي حده زیاته ستونزې دي. نو دا باید بانکونه ښځو سره دوی هغه ښځې دي واقعیت سره مشرسینې دي، دوی جواز لري، دوی فعالیت لري، دوی رسمي دي، دوی ته باید ډېر په اسانۍ باندې دوی هغه ورته یعنې قرض اسانه ورکا یا قرضې بلایوال ورته وایي دوی چې دوی کولی شي یعنې هغه چېرته چې ضرورت لري دوی ماشینونه واخلي، یا مثلا د کې وکړي چې دوی وکولی شي بېرته تولید وکړه بازار وړاندې کا او دوی خرج کا. یعنی په دې برخه کې ډېرې ستونزې دي بانکو کې، ډېرې ستونزې دي سره اول زه خپله تقریبا دوه میاشتې کېږي چې ما یو وړاندیز کړی د سره بانک ته، یعنی دوی اقدام نه را کړی واقعیت سره. دا صورت کې زه دوکان هم لرم، شارینه او کې تولید هم لرم، موسیقي کورسونه هم لرم، اما دوی هېڅ اصلا په دې کې موږ ته کومه برخه نه ده راکړې واقعیت سره.
ډیره مننه د ژوند رنگونو پروګرام له ازادي رادیو نه اوري. یو اوریدونکی په لاین کې دی، په دې خاطر چې زیات انتظار پاتې نه سي دوی ته ورزمه روانې وکي. ازادي رادیو د تاسو تماس رخصوي.
سلامونه، او بل خوشاله شي محمد احمد یم بلان نه دی واقعا تم دې د امنیت خو به کار و دې د شبکره کې بازار مې ته ما شي خبرې خوشاله ولای شي. نو د بختي د چې د شنګر افغانستان کې زیاته راغور شي تر نه خو شبکه خو دې نه زیاته د کار شوی دی. نو دا څنګه لري چې خبره دې چې بجره لري نو ټول چې به دې لاس په سیمه سیمه سی او حکومت دې ما دا روزګار مشول دي تر خپل تجربه او ځان جوړ مې نه کړی دي. په نو غوړي دي په بل ورشه مشمال لري سره دي دا خو ګام ورکړل به
ډېر مننه. بس تاسو نظر مو دغه مروري چې د شوزو د لاسي صنايعو د وادي د فارمو سپارښتنه وکړي. خو تاسو د ټلیفون کرښه متاسفانه سپانه ول اوریدونکو معذرت غواړو. په یوې خبرتیا په سیبرت د پروګرام ملمنو ته ورته
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته
د ژوند رنگونو پروګرام کې نن په افغانستان کې د متشابه سوشوزو پر فعالیتونو لاسترولونو او ستونزو خبري کوي کوو. میرمن حسنا روفي، تاسو ترزو ستاسو سپارښتنې څه دي په افغانستان کې د شوزو د کوچنیو تجارتونو د ودې لپاره چې باید کوم کارونه وسی؟
په لومړی کې باید حکومت دوی نه ملاتړ وکړي او کله چې دوی غواړي چې جواز واخلي په جواز اخیستو کې دوی سره مرسته وکړي، نه چې دوی ناهیلي کړي او داسې بیا سرګندونه وکړي چې تاسو کار هیڅ دی او بې فایده دی په ستاسو لپاره او ستاسو هیواد لپاره. همدارنګه دوی په جواز اخیستو کې دوی سره همکاري وکړي که دوی په نمایشګاه کې مشکلات دوی ته مخته کېږي مشکلات حلولو کې دوی سره مرسته وکړي، او همدارنګه د دوی د کار نستاینه وشي که دوی ډیر کوچنی تجارت هم لري که په ډیر کوچنی تجارت سره دوی ډیره ظرافت او د زړه نه کار کوي چې واقعیت د ټولو تجارانو لپاره د ټولو هیواد لپاره دا مسریت لري. کله چې موږ نمایشګاه ته ځو ځینې نجونې شته چې په ډیر کوچنی سرمایه سره 3000 دوی آغاز شروع کړی دی. کله چې خپل مالونه په نمایشګاه کې راوړي د نمایش لپاره، موږ کله چې ګورو یا نور تجاران ټول هغه خوښوي او ټول دغه کار نستاینه کوي. دا به څومره ښه شي چې دوی د کار نه حکومت هم ستاینه وکړي تر څو دوی ښه کولی چې خپل کار نور هم ستره کړي او نور هم د هیواد لپاره خدمت وکړي. هر څومره چې دوی د کار نستاینه شي دوی هڅیږي او د خپل کارګاه لپاره د خپل کار لپاره نور کارمندان جذبوي. په دې رنګه موږ کولی شو چې خپل اقتصاد پراخه کړو او خپل اقتصاد نور هم په جګه سطح ایسو تر څو به افغانستان په کټ اقتصاد کې وي او تر څو به افغانستان همیش د هغه هیوادونو په کچه وي چې د دې اقتصاد خطه ده او د دې خلک نشي کولی چې خپل ځان ته یو روزي پیدا کړي تر څو یعنی موږ داسې یو لست کې په نړۍ کې ځای ولرو. حکومت باید تجاران ته باید توجه وکړي. اوس یو حکومت دی په افغانستان چې موږ غواړو نه غواړو همدا حکومت دی، او همدا حکومت باید خپل خلکو لپاره کار وکړي او د خلکو کار د تجارت په برخه کې او د تجارت په چوکاټ کې هیڅ کوم مشکل نه لري. دوی که قالین جوړوي، دوی که کالی جوړوي، دوی که کوم فابریکه لري، ټول د همدغه هیواد لپاره دی. دوست یو قبول شوی خبر ده که تاجران کار که یو برخی ده خپل منفعت ده خود دیره برخی ده هیواد لپاره ده هغه کارمندان لپاره ده چه دوی سره کار که کل که باید حکومت دوی ملاتر رو که همدارنگه کله چې زمون خلک په نمایشگاه کې راځي نمایشگاه یوازنی مرکز دی چې خلک حکومت او ټول تجاران ته ټولیږي او کله چې زمون هیوادوال هم د دوی د لاسي صنایع څخه لیدنه کوي دوی وهڅوي چې تر څو دوی وش کړی چې خپل کارونه لا نور هم ښه ترسره کړي او همدارنګه په نمایشگاه کې کله چې د غرفې قیمت ډیر لوړ وسی د دې حکومتونه باید ښکته کړي ځینې وخت او ډیری وخت جاران دا وایي چې د هیواد اقتصاد کچې ته وګوره او د دې غرفې قیمت ته وګوره پی وی وی آی پی برخه کې د غرفې قیمت 3,500 ډالر دی او همدارنګه په بل سالونو کې همدغه انجونې او ښځې چې په 3,000-4,000 سرمایه ګذاري کړې دی دې لپاره یوه غرفه په ورځو لپاره 3,000 دی یا 4,000 روپۍ دی په دې برخه کې باید حکومت توجه ولري.
ډېره مننه. د ژوند د رنګونو پروګرام مو له ازادي راډیو واورید. نن مو په دې پروګرام کې په افغانستان کې د متشبثو میرمنو پر ستونزو لاسته راوړنو او مسایلو خبرې وکړې. د دې پروګرام میلمنې وې د مروارید امرخیل لاسي صنایعو د شرکت مشره لیلما امرخیل، دغه راز متشبثه او د ښځو د حقونو فعاله حسنا روفي. له اوریدونکو هم مننه چې دې پروګرام ته زنګ راووهه، خپل نظریات یې راسره شریک کړل. د ټولو مننه.
کې خوشاله د سرو دونې دي نن پدې وځرکه نن پدې وځرکه خوشاله د سرو دونې دي نن پدې وځرکه ار خواته بل شوه نن دې مينې مشالو نه دي نن پدې وځرکه نن پدې وځرکه خوشاله د سرو دونې دي نن پدې وځرکه
په فرصت ته شيری کو سختو هندش نو مرکما حال خو می وکړ دې نه چاره يم زه هر اساس دې فغم مرکما ستاره لو په انتظار ناستو ما پر سر می خاورې باندې هم ژړما لکه یتیم څوک می ته پوسم نکړي در پسې یاره ویر کوم ژړم د ژمي هغه اوږدې شپې هم باران ستا انتظار کې وهم ناز تر سهار چې برانغلې بس ناهي لبس هو ستر بسرو پا پجایا تر سہا زدی غمو ہو شوکی روکلم پاگل نامر دیارا ویس پرو آمی نکرے بچا پا خلد آسی کارو نکرے تفوس پشتا نمی آشنا نم نکرے پشکی صفا کھڑا پس خفقان جانانا چھپر کیجی نہر مان سبر کھڑزان جانانا چھپر کیجی نہر مان سبر کھڑزان جانانا صبر زید جوان ملګری نور نه یما نور دی نو ځل کی آشنا زما سر صبر را سد یو بل سر وا دخونن چې یو بل په پښوند نه هیرو لکه چې نن داس بیا هم سر ګران یو بل ګران نه بنه رو چې ته یې خللې خوشحالي ناراضي زدا سستړې زندګي تیرو هې د خلو رک جانا لراسا تر سو بغم پر خور زړګي تیرو کستا بے نلی دو من سو ما راپسی بیا بسو ہر مان کھڑی آنا چی جنازے تمی ہم لسے راکھ لئی راپسی بیا بڑیر خفگان کھڑی